السلام علیکم. نن یک شنبه ده د مرغومی یا جدید ولسمه د جنوري میاشتې دویمه د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله فایل سوا. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري د امریکا استخباراتي معلومات ښیي چې د اګست میاشتې پر 16مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله له بګرام زندان څخه یوه تشکیدلي بندي کړې ده، خو طالبان وایي
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د بګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په نوم وخت یو زنداني نسي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي.
کابل کې ځینو کسانو د یوه لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو غوښتنه وکړه.
د افغانستان کنګل سوې پیسې آزاد کړي او افغانستان په رسمیت وپیژنو.
په خوست کې بېوزلي کسان د بشري مرستو غوښتنه کوي.
معلم مو په مکتب کې اوس پنډې تمونه ټوله تپوتې دي، انګیان تپوتې دي، المسیا تپوتې دي.
برېښنا شرکت د افغانستان له څلورو ګاونډیو هېوادونو سره د برېښنا د تړونونو تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پای پورې د هغه هېوادونو څخه چې برېښنا واردوي تړونونه کړي دي.
ملالۍ بشیر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي، او ګڼو هندو عبادت کوونکو له هند څخه پاکستان ته سفر کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. د دې شرکت وایند حکمت الله میوندي په دې اړه داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شوله.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوی تړونونو ټول ارزښت 268 میلیونه ډالر دی، او د دغو موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوی برښنا به پر شپږویشت ولایتونو وویشل سي. د برښنا شرکت اوس مهال د طالبانو په واک کې دی. مخکې د دې شرکت سرپرست صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي و چې برښنا شرکت د وارداتو په برخه کې شاوخوا 28 میلیونه ډالر پور وړی دی، او د بانکي وضعیت په ښه کېدو سره به دا پور بیرته پریسي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگتن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي، خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وسي او یو ټول شموله حکومت دې په افغانستان کې رامنځته سي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځې د تېرې سه شنبې په ورځ په کابل کې لاریون کړی و چې په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي د ګډوډۍ او تېښتې پر مهال ټپي سوي. تاسو زموږ سره له ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ګڼو هندو عبادت کوونکو له هند څخه پاکستان ته سفر کړی چې دا د پاکستان په څلور اویا کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د مذهبي توریزم پیل ګڼل کیږي. د پاکستان د هندو شورا مشر رمیش کمار وانکوانی د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 1950 هندو عبادت کوونکي له هند څخه پاکستان ته تللي دي. دغو کسانو څلور ورځې پاکستان ته سفر کړی چې دا د حکومت په ملاتړ د مذهبي سیلانیانو زیاتولو د هڅو برخه ده. دا کسان د پاکستان په کرک سیمه کې هغه ځای ته تللي چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې قهرجنو کسانو د هندوانو پر یوه زیارت حمله کړې وه. د 2021 کال په مارچ میاشت کې مسلمانو دینی مشرانو دا پیښه غندلې او بخښنه یې غوښتې وه. امریکا له 2019 کال راهیسې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې په سیستماتیک توګه له مذهبي ازادي څخه سرغړونه کوي. اسلام آباد د امریکا دا پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د 208 میلیونه نفوس 2% برخه د پاکستان هندو وګړي جوړوي. او د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې د پارلمان په ودانۍ کې اور لګیدلی. اور وژونکو څو ساعته وخت واخیست چې اور کنټرول کړي. د فواید عامی او زیربنا وزیر پاتریشا ډیلیل خبریالانو ته وویل چې اور د ملي شورا خونې ته زیان رسولی دی. د ټپیانو په اړه سمدستي راپور نه دی ورکړل سوی. لومړني معلومات ښیي چې اور په یو دفتر کې لګیدلی خو لامل یې نه دی په ډاګه سوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 2. هرات اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15. کندهار اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوریده. خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه حمله کوونکي هویت په ډاګه کړ چې د اگست پر 16 د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګ برید کړی وو او شاوخوا 200 کسانی وژلي وو او 150 نور ټپیان کړي وو. د هغې حمله مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګ منلی وو. امریکایي چارواکي وایي حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری نومېدی چې د انجینیرۍ پوهنځي پخوانی محصل وو. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمرګ برید د 5 ساعت څلور میاشتو تیریدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکي په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکي عبدالرحمن اللوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینیرۍ پوهنځي محصل و. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قوله لیکي عبدالرحمن له برید 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتې وروسته له ډیرو نورو بندیانو سره خوشی شو. د کابل د حامد کرزی هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانمرګ برید د اگست په 16 مازدیګر مهال 15:48 وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 290 وژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویاناو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نشي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي او امنیتي ستونزې وي.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن اللوګری د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپېژندل شوې څېره نه وه. د راپور پر بنسټ په 2011 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې دلی کې بریت کیدونکي دی. هند دا بریت شان کړ او د بریت په تړاو نیول شوی عبدالرحمن اللوګری سی آی اے ته وسپاره. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتې وروسته د هم آزاد شو. استخباراتي معلومات ښیي چې عبدالرحمن اللوګری د یو افغان سوداګر زوی و چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2011 کال کې هند کې نوې ډلی ته نږدې د مناورا چنا پوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې په دې کې 6000 طالبان، 1800 د داعش خراسان څانګې وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څانګې او پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګني له باګرام زندان بندیان د دوی لخوا خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی و. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن اللوګری په سرخی پلا او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خدا څرګنده نه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش له بریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه له دې برید وروسته هم په کابل، کندهار او کندز کې خونړۍ حمله وکړي تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم پنه خکړ. د اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل شي د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو کې د دې ډلې اوس سوه کسان نیولي او تر خواهی د لویو بریدونو مخه هم ډپ کړې ده. خو شنونکي عزیز معارج بیا وایي داعش لخوا د دې ډول نورو بریدونو ګواښ هم زیات دی.
داعش شتون لري په افغانستان کې، نو بنا که چیرې طالبان داسې دوی ته تدابیر ونه لري، خپل استخباراتي ادارات په بشپړه توګه سمه منظمه فعاله نه کړي، نو بنا دا احتمال ډېر زیات دی کېدای شي داعشان نور هم زیات شي.
د طالبانو له حکومت د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه دا ده چې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه ورنه کړي چې له افغانستان د نړۍ امنیت وګواښل شي. د طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به کوم بل هیواد په ضد نه کاریږي. خدای هم ویلي چې د دې ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره باید حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او یوولس دقیقې کېدونکې دي. په کابل کې نن لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان نږدې 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل سوې ده. نور حل په دې راپور کې.
په کابل کې نن بیا حملاریون وشو. دا زلاریون کوونکو چشمیر لسګونو کسانو ته رسیده له امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د خلاصون ترڅنګ له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت هم په رسمیت وپیژني. د لاریون ګډونوال زلان او ملک
د نننی لاریون پر بنسټ ورسونه وغوښتل تر څو د افغانانو حق حقوق چې هغه زموږ ملي شتمني زموږ کنګل شوي پیسې دي دا باید پرانیستل شي. دغه پیسې باید ژر تر ژره راخلاص شي ځکه د افغانانو سګنې ژمې خوران او رینجان او کړکېجان ده.
دغه ځوانان د دې په مخ راټول شوي دي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، یعنی د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي او افغانستان په رسمیت وپیژني. بالخصوص او آی سی یعنی اسلامی هیوادونه مسئول دی چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادونه ده چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د ازادېدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي، خو دا لومړی ځل و چې د لاریون کوونکو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. مخکې به په ځینو لاریونونو کې دا غږ پورته شوی و چې د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکر لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. د یکشنبې د ورځې لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې نه شي، افغانان له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ کیدونکي دي. په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. مخکې طالب چارواکو هم په وار وار له امریکا د بانکي زیرمو د خلاصون او له نړیوالو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړي دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د کنګل شویو پیسو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکي مخکې ویلي چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. دغه شان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم نړیوالو دوی ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه ایښي دي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړي او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست ولایت کې نیستمن او بیوازله کسان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي په روان موسم کې مرستې وکړي. دوی وایي چې په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر نورو وختونو زیاتې شوې دي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې ولایتي اداره په دوامداره توګه هڅه کوي چې د بیوازلو خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو مرستې راجلب کړي. نور حل په دې راپور کې.
په خوست کې بیوازله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګ له مرستندوی ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان شمې کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وای ژوند له کړهونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونیشي نو دوی د ګزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان آزادۍ راډیو ته وویل
والله چې ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یکی ځوانې وو هغه په خاک پرېسېدو معلم وو په مکتب کې اوس کونډې اتمونه ټوله تپوتې دي دوی انونګیان دی تپوتې دي المسیا تپوتې دي نه پونه لرم نه پټا لرم نه جایدوز لرم ایتوک میانا شتا بی خدای ناس بی وزل ایم زخپل مایوبی تا گانا ایم پا ماس پا خاخ آلات که ایم.
دخوس یو اوسیدون که سلام آوائی زوی پا نشهی تو کروک دیده او اوسید المسای سرپرستی دیدی پر غاره ده.
در شای کتا که پرتیو ایو او غردی ده بل کلیا تالا دو اد بایام کتا چه او دونه کردی چه گیرار شی بیا اولی که جلکه و تیکتا وامی بلزی جرنه تالا بوشی المسیل مسایی می دینن گرمی ملاده چه کارینگ نوی رو ولیا و ایوان زندو می در المسیل مسایی بی شپیه که سونی و ربنا چه وای خود دومر می نستی دو برن دیکونا تا ویرالا یو کلومی لو حالو گون رول شلو رپایی می بان جان رول یو همی سوری خال ترول نیره می بیتا ہوگی چه گوال رپایی دیر نیدی خواه پانرشی چه بری زیو زیدی ترور بیران وی چه که که چه کالا دی خدای بسی که ریر
خیال یو بل بیوازل کس دی چه وای ده کار و مزدوره پلا تکی ده خون پیدا کیگی او کرانه خوراک او پخاک واری
چرا نپیده کوئی کاروبار نو تا پیدا کیگی یو خیلی نو تا پیدا کیگی خواه غریبانی تا وکی نریوان سا زاو خدا نا دا چنیسی امرست وکی افغانستان تا امرست وکی افغانستان خواه
مدنی فعال بادشاولی بیا په اوسنی حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په د سختو حالاتو کې چې د توکي قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست د ولایت مقام د مطبوعات و مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایی ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزل خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. یاد دیوی په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یوه راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوسو نیمایي ته رسیدلی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې رواني وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو خوراکونه نه لري او ګڼو کسانو خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیس کې پروت غرنۍ ولایت کونړ چې د کارنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده همدا لامل دی چې خلک یې د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي
موږ سره نه موساتو کومک وکړو سوالمه دولت وکړو او مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو او دا غریبۍ سره خلک دغه شو بعضې مالونه خلکو په ارزانه ارزانه چې غواوه مثال په 100,000 کېدل هغه په 50,000 خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کمبود پکې راغلی دا خلک ډېر غریب دي مالداران هغې ته کومکونه ورته وشي انشاءالله دېته به خپله حالات تلاړ شي ځان حالات.
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بېروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له دوو تر لسو غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې. خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د رواني وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسیږي. د بل خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی ده او د حیواناتو د ناروغیو څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. مونږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زمونږ کم ریاست دی، مونږ هغې ته هم دغه ویلي دي چې د ولس سره همکاري وکړي، د هغې دپاره د زمینه برابر کړي، د هغې د ځمکو چې څومره کېدلی شي، او انشاءالله ټول مسؤلین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ، وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي له کموالي خلک سر ټکوي چې په ټول هیواد کې خلک یادو ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسني واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګۍ کړي.
د مکریانونو د ساتنې او څارنې ریاست وایي هڅه کوي چې د مکریانونو د مرکز ګرمۍ سیستمونه بیرته فعاله کړي. د مکریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي چې د مرکز ګرمۍ په ګډون د مکریانونو د سیستم فعالېدو لپاره یې کابل کې د روسي سفارت له استازو سره په دې اړه خبرې کړي او دا ستونزې ورسره شریکې کړي دي. نور حال په دې راپور کې:
مرکز ګرمیانو ټول خراب دي.
د کابل ښار د مکرو ریانونو اوسیدونکی ضیا الدین د یوې اته کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي ترکان دی، دا مهال یې کاروبار ښه نه دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ضیا الدین وایي سږ کال ورته ویل شوي که چیرې غواړئ د ژمي موسم تر پایه مرکز ګرمي استفاده کړئ، 45,000 افغانۍ به تحویلوئ، هغه بیه چې دی وایي پوره کولی یې نشي.
پنځه څلوېښت زره د مونږ غواړي، مونږ د کومه کو ماش نشته، غریبي نشته، د کاروبار ټول قیمتي دي.
سمیم هم د مکرو ریانونو اوسیدونکی دی. دی وایي چې د مکرو ریانونو بلاکونه ډېرې نورې تخنیکي ستونزې هم لري.
موږ مکرویانو کې ژوند کوو، څه کال مرکز ګرمي هم نه ده فعاله شوې، اقتصادي ستونزې هم لرو او کورونه هم ډېر ساړه دي، او بل دا چې مکرویانو کې د بخاري او سندلۍ ځای هم نشته، نو ځکه مو ستونزې ډېرې دي.
دوی وایي چې نورو کلونو کې د مکرو ریانونو مرکز ګرمي د قوس میاشتې په 15 نیټه فعاله کېدې، خو سږ کال چې دا د جدي میاشت هم مخ په پای ته رسېدو ده، مرکز ګرمۍ نه دي تودې شوي. د مکرو ریان د حفظ او مراقبت ریاست چارواکي مني چې تر دې مهاله مرکز ګرمي نه دی فعال شوی. د دغه ریاست رئیس غلام عمر عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د مکرو ریانونو اوسیدونکو تر دې دمه د مرکز ګرمي د فعالېدو لپاره پیسې نه دي ورکړي، نو ځکه نه دي فعاله شوي.
سږکال کموږ که مرکز ګرمي فعاله کړو، په هر کور باندې 65,000 افغانۍ لګښت راځي. د کال په پیل کې دا موضوع دوی سره شریکه کړله چې تاسو په دغه قیمت باندې آماده یې چې مرکز ګرمي فعاله کړي، هغې وویل چې نه یې آماده. نو ځکه هم موږ په دغه برخه کې اقدام ونه کړ، په تلاش کې د مختلفو سرچینو سره مې غوښتنه کړې ده چې هغوی په دغه برخه کې همکاري وکړي، تر ضرور نه مخکې چې د دې مرکز ګرمي خدمات برابر.
ښاغلی عبدالله وویل چې ځینو سرچینو سره په اړیکه کې دي تر څو وتوانېږي داسې امکانات برابر کړي چې په ډېر کم لګښت سره د مکرو ریانونو مرکز ګرمۍ فعال کړي. د مکرو ریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي د مرکز ګرمۍ په شمول یې د مکرو ریانونو د سیستم د فعالېدو لپاره کابل کې د روسیې سفارت له استازي سره خبرې کړي او شته ستونزې یې ورسره شریکه کړي دي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د روسیې په مرسته د اوبو رسونې او د مکرو ریانونو د کانالیزاسیون سیستم بیا ورغوي او یوه تصفیه خونه جوړه کړي. د مکرو ریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وویل چې د یکشنبه په ورځ د روسیې سفارت له استازي سره په خبرو کې دا هم هغه ته ویلي چې یو تخنیکي ټیم له روسیې کابل ته راشي او د مکرو ریانونو د بلاکونو د ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي. د مکرو ریانونو د حفظ او مراقبت ریاست د معلوماتو پر بنسټ لومړی، دویم، دریم او څلورم میکرو رایونونه 2000 اپارتمانونه لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
برښنا شرکت د افغانستان له څلورو غونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. د دې شرکت په حواله چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره دغه تړونونه تمدید سوي دي. نور حال په یو راپور کې اوریدلی سي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا څلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت 260 میلیون ډالر دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي چې لړلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځنې وارداتي برښنا واردوي. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سول.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارد کیلو واټه، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارد کیلو واټه، له ایران څخه 800 میلیونه کیلو واټه او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلو واټه برښنا پیرل شوی ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په شپږ ویشت ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي، خو له دې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظمې برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چارې دي چټک کړي. له دې ډلې د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
په برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راست په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
د افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږدمهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپله برښنا ولري. نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي، د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي. کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نا وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د واردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو 100 میلیونه ډالر پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه 250 میلیونه ډالر پوروړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلی بوامانی ز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کاله کمربند ور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما غربن ورپورې چارواکو پرې ورسوي خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو، نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو زما غربن ورپورې چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اسحاق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زما زوره مداشل کول دا مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي مازوره مې چې پوزي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز اوسیدونکو یې لیستونه ورکوي. مستحق کسان نه نشي زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلي کې دي دا وایي چې دا شل کاله چا دا کړاوونه تکلیفونه تیر کړي ډوډۍ ورکړي دا دی اولین حق دی وو خلکو ده.
السلام علیکم. د غزنی ولایت د قره باغ ولسوالۍ زخم والي کني ولیده
وروره د موږ ماشونه خو یې نه دي را کړي، تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي را کړي، کله وایي سیستم بند دی، کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. موږ په هکله یو غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالیک ځای ته ورسېږي. ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.